د مازیګر 15 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناساته خبرونه د اخیرنه خبري ګلای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. وبوري چې امریکا او افغانستان سره دغه هیواد د امنیت، اقتصادي پرمختګ، شفافیت او دیموکراسي پیوړی کول لپاره خبري کوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې لمخې په صوبه کې د غږ رواج جرم ګرځول شوی دی. د پاکستان د قبایلي سیمو د سکولونو د زده کوونکو او ښوونکو د ستونزو حال درکوو او د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه هم دروو. خو اول ورزو مجید بابر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه وورو.
امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د عسکرو د شمیرې په اړه فیصله اعلان نکړي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د هندي پوځیانو د مړینې دعوا چې شوې وه د هغې په اړه باندې د پاکستان د ملګرو ملتونو په ذریعه د اوسنۍ پیښې پلټنو لپاره تیار دی. د راپورونو له مخه هند او پاکستان ترمنځ راجمله سیمه کشمیر کې د پاکستانی فوجانو لخوا د دوه هندي عسکرو د وژنې پیښه هند په سخته توګه پیغامدلې. سپینه مړی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د عسکرو د شمیرې په اړه فیصله اعلان نکړي. د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژیکي د اطلاعاتو مرستیال سلاکار بن روش پرون خبریالانو ته وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی دا دوره دواړو مشرانو ته په هغه مسلو د خبرو موقع ورکوي چې ولسمشر اوباما به په راتلونکو میاشتو کې کوي. روش دا هم وویل سپینه مړی دا امکان نه ردوي چې د 2014 کال وروسته به په دغه هیواد کې نړیوال ځواکونه نوي چې کله به افغانستان د شیډول مطابق د خپل امنیت ذمہواري اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نیولین په دې اړه وویل
زمون په دې اړه خبرې روانې دي چې دغه هیواد په پرمختګ او په اقتصادي وده کې له افغان حکومت سره مرستې وکړو او موږ په امنیت هم خبرې کوو چې پکې د 2014 کال وروسته د امریکا او نېټو ځواکونو د موجودیت امکان په اړه خبرې شامل دي او دا چې څنګه افغانان خپل مقاصد حاصلوي او د 2014 کال وروسته به خپل امنیت سمبالوي.
د روانې جمعې په ورځ به د اوباما او کرزی ترمنځ د امنیت په دوه اړخیز لوسنامې هم خبرې وشي. ولسمشر کرزی د څلور ورځو په سفر د نهې په ورځ واشنگتن ته رسیدلی چې پکې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر لیون پنیتا سره لیدن هم شامل دي. د تیرې نهې په ورځ واشنگتن ته د رسیدو سره سم ولسمشر کرزی د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد لیدو لري روغتون ته هم ورغلو. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه پاکستان په کلکه د هند تور ردوي چې د پاکستان لخوا په لائن اف کنټرول حمله کړې شوې ده چې پکې دوه د هند پوځیانو د مړینې دعوا شوې وه. خبر پاڼې زیاتوي چې دا بی بنیاد الزام دی او پاکستان ملګری ملتونو په ذریعه د اوسنۍ پیښې پلټنو لپاره تیار دی. بلخوا د راپورونو له مخه د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دوه هندي عسکرو د وژنې پیښه هند په سختو ټکو کې غندلې ده. خو هندي وزیر خارجه سلمان خورشید نن وویل چې دغه پیښې له واجبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو د هڅو په شا کولو اجازه ورنکړي. د هند پوځ ویلي دي چې د نهې په ورځ پاکستاني عسکرو د دوی پولي تاوړېدو نه پس دغه دوه هندي عسکر ووژل. هندي چارواکي وایي چې د دغو دوه وژل شوو عسکرو مړو سره ناروا سلوک شوی دی چې له وجې په دغه هیواد کې د پاکستان سفیر د خارجه وزارت ودانۍ ته د احتجاج ریکارډ کولو لپاره وغوښتل شو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره بخنه غواړم. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تیر ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی. د صوبې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز دغه بل وړاندې کړ چې د اسمبلی د غړو لخوا د بحث او ځینو بدلونونو وروسته منظور کړل شو. ستاره ایاز په خپله وینا کې وویل چې د غږ رسم اوس هم د پښتنو په ځینو سیمو کې موجود دی چې له وجې د نجونو ژوند د یو شمېر مسلو سره مخامخ کېږي. ستاره ایاز زیاته کړه
وژنه که په لاره کې وو که په کور کې به وه چا به پې اوازو کو چې دا زما ده نو هغې سره به بیا نه چا واده کولی شو که هغې سړي واده کو یا نه کو خو بس هغه به د هغه په نوم باندې ناسته وه. نو هغې سره د ډېرو ښځو ژوند چې دی هغه تباه شوی دی چونکې قانون نه وو نو چا ته پته نه لګېده چې په دې باندې به څه فیصله راځي. نو موږ هغې باندې بیا دا قانون جوړ کړو چې کوم کې دا موږ ووایو چې که دا داسې څه کیس راځي نو په هغې کې وکاله قید دی او 5 لک روپۍ جرمانه ده.
د اسمبلی صوبایي غړو په دغه قانون په بحث کې دا هم ویل باید د غږ نه علاوه په د ټولو رسمونو خلاف قانون سازي وشي چې له امله یې په ټولنه کې د ښځو ژوند د مشکلاتو سره مخ دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره په کراچۍ کې کوڅه په کوڅه مهم سبا نه پیل کوي. د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي افضل خان مشال لیډو ته په دې اړه وویل
باید نه مونږ شروع کوو، نو خو دا ټول هغه لاجیسټیکل پریپریشن نو شوي، نو ځکه 10 تاریخ شو، نو بیسیکلی هغه نه مخکې چې انتظامات وي هغه شروع وي، کار به سبا نه هغه لکه ډور ویریفیکیشن به سبا سره شروع وي.
تر دا محل دا نه ده معلومه چې ټول ټاکنې به کله کېږي. حکومتي چارواکي وایي چې روان کال به د ټول ټاکنو کال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله مند دي چې د پخواني سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د نوي مشر په حیثیت د ټاکنې سره به د تهران او واشنگټن په اړیکو کې خواله راشي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست د نه پورس دا ویلي تهران تم لري چې د امریکا په خارجه پالیسۍ کې به عملی بدلونونه راشي. په عین حال کې د اسرائیل د پارلیمان ویاند روویان روویلن اویل د هیګل ټاکل کېدل د اسرائیل لپاره د اندېښنې سبب ګرځېدلی شي. هیګل چې د تیر ګل په ورځ د امریکا د دفاع وزیر په توګه نامزد شو په اسرائیل د تنقید او ایران سره د خبرو د ملاتړ په توګه پیژندل کیږي. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس مهم غړو د هیګل په نامزدګۍ ناخوښي څرګنده کړې ده او داسې ښکاري چې په سینیټ کې د هغه د نامزدګۍ د پخلي پر مهال به تاوده بحثونه وشي. امریکا او د نړۍ نور طاقتونه شک کوي چې ایران خپل ایټمي پروګرام د ایټمي وسلو جوړولو په مخه مخکې بوزي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی ویلي د افغانستان په مسله کې حکومت له یو لړ چیلنجونو سره مخ دی، خو ډاډی خودلې چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه بال دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
Obviously, like all transitioning democracies, there are a huge number of challenges. There are security challenges, there are political challenges, there are economic challenges.
د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې لمخې په ټولنه کې د غږ دود جرم ګرځول شوی دی.
جینه ک پلار کې وو ک پکور کې بوا چا په आवाज کو چې دا زما ده، نو اغي سره بیا نه چا واده کولی شو کای سړی واده کو یا نه، نو موږ اغي باندې بیا دا قانون جوړ کو.
او د ممندو هغه ماشومان چې سکول ورته وسلوالو په بمونو سره لوزولې روانې یخنې پریشان کړې دي.
اوس یو دا ګمن سو کوټه واچا د سکول لازم دي.
ها د کوټې یخنې مې کی خړې تما کا پښې سرور مې شته، اوس موږ زو شار کې بجلی نشته، یو سر بلاول وسشته.
د سیمې افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه لرو ورېدو ته لمشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم د خبرونې ورنې رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له لوړ رتبه پلاوي سره به دغه هیواد امنیت، اقتصادي پرمختګ او شفافیت او د ډیموکراسۍ پر پیاوړي کولو خبرې وشي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت اداره وایي دا امکان شته چې تر 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. ولسمشر حامد کرزی پرون له یو لړپوړي افغان پلاوي سره واشنگټن ته ورسید. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل چې فرشته جلالزی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی وکټوريا نولاند ویل چې له جمهور رئیس حامد کرزی سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حسابدهۍ او شفافیت په اړه خبرې وشي. وکټوريا نولاند باور څرګند کړ چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نولاند ویل افغانستان اوس یو دیموکرات هیواد دی، منتخب حکومت لري او ټول خلک یې د بشري حقوقو له پلوه یو ډول امتیاز لري. د په افغانستان کې د ستونزو موجودیت هم تایید کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد له پراختیا سره مرستې ته په ټینګه متحد دي. مېرمن نولاند ویل
obviously like all transitioning
وازه د چي د انتقال په حال کې ټولو دیموکراسيو په څیر په افغانستان کې هم زیاتې ستونزې شته. هلته امنیتي، سیاسي او اقتصادي مشکلات موجود دي. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست، امریکا متحده ایالات زموږ له نړیوالو متحدانو سره په ګډه د افغانستان د حکومت سره په دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د مرستې ژوره پانګونه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د ولور رتبه هیات په ملګرتیا متحدو ایالاتو ته روان شو. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. دواړه لوري به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو، د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیروال په وروستیو کې غربي مطبوعاتو ته وویل چې افغان لوری به په خپل هیواد کې د زیربنایي اقتصادي پروژو یو لیست هم امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له حکومت سره زموږ د اقتصادي ملاتړ د ښه کولو او لا پراختیا لپاره جدي خبرې روانې دي. موږ په 2014 کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسله واضح کړې ده، نو پر امنیت او پر دې چې څرنګه به له افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته افغانان خپل امنیت په خپله ټینګوي هم خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویل چې ژمنه سوي چې له افغانستان سره به د مرستو 50% د افغان حکومت لارې کېږي، خو دا مسله په افغانستان کې د شفافیت او حسابدهۍ په اړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د شویو ژمنو له عملي کېدو سره تړلې ده. ویکتوریا نولاند ویل چې پر دې مسله به هم له ولسمشر کرزی سره خبرې وشي.
د افغان ولسمشر او د پلاوی واشنگټن ته د سفر په اړه مو د فرشته جلالزای رپورت اوریدو او په هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. امریکا ویلي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې لسره د یو امریکایي پوځي د نه ساتلو په خبره غور کول ممکن دي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت پرستیال سلاکار له خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د امریکا په یو مهم سفر واشنگټن ته رسیدلی دی. په دې اړه د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو رپورت مهم ټکی له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو رپورت کې وایي د دې هیواد د ملي امنیت مرستیال سلاکار بنجامین روډز د ویډیو کانفرنس پر وخت د یوې پوښتنې په جواب کې وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته له سره د یو فوجي نه ساتل یوه داسې لار ده چې ورباندې په ممکنه توګه غور کېدلای شي. نوموړي د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی پر پلان رڼا واچوله. دول د امریکا اصل مقصد القاعده لمنځه وړل، دړي وړي کول او ماتې ورکول، او له دې سره دا خبره هم یقیني کول چې دوی بیرته افغانستان ته ور نسی. د دې پوینه په کابل او پینټاګون کې امریکایي پوځي چارواکي د یو کمانډو ځواک د جوړولو پلان برابر کړی دی چې هغه د ترګر وډلو پر ضد کاروایي وکړي. د دې په خبره دا ځواک به لاجستیکي کومک او بیړنۍ طبي مرستو ته ضرورت ولري. دا شان د جنگ له میدانه د زخمیانو د راستلو په خاطر به هلیکاپټرو یا بیا د اړتیا پر وخت د بریدونو لپاره جنگي الوتکو ته ضرورت ولري. بنجامین روډز زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي فوج د موجودګۍ بل مقصد افغان امنیتي ځواکونه روزل او ورته سازو سامان ورکول دي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن په ابتدایي توګه یو شمیر لارې چارې لټولې دي چې پکې له 6000 څخه تر 60000 پوځیانو په افغانستان کې د ساتلو خبره هم شامل ده. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار بنجامین روډز دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل یو مهم سفر واشنگټن ته رسیدلی دی. نوموړی به د جمعې په ورځ له ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره وویني.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي دي چې هند په نوی ډیلی کې د پاکستان سفیر ورغوښته دی او هغه ته پر دې احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو په کشمیر کې د هند دوا عسکر وژلي دي. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د تیر یکشنبه په ورځ پر هند دیتا ورته تور لګولې. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټکی وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي هند نن په نوی ډیلی کې د پاکستان سفیر سلمان بشیر ورغوښته او له هغه څخه پر دې احتجاج کړی دی چې ولی پاکستانی پوځ په کشمیر کې د هند پر یو پوسټ برید کړی او دوا عسکر یې وژلي دي. خبری ایجنسی د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید اکبر الدین لخلی لیکي چې پاکستانی سفیر په دې لړ کې د هند د بهرنیو چارو له سیکرټري سره د لیدو لپاره وربلل شوی دی. د هغه وروسته دا چې د هند د پوز پوینا د سې شنبه په ورځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دواړو غړو ترمنځ شته پایل سو او په هغه کې دوه هندي عسكر ووژل سو. لدی پیښ وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وویل چې د هند غبرګون به بالکل د مخالف لوري برابر وي او د هغه پوینا په دې اړه به د هند وړپړی حکومتي او پوځي چارواکي د چهارشنبه په ورځ یعنی نن پریکړه کوي چې د پاکستان له لوري سوی بریته څه ډول ځواب ورکړي. فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي هندي چارواکو ویلي چې له وژل سوو دوه عسکرو څخه د یو مړی ډیر خراب کړل سوی وو. خو د اجانس په لیکنه د هند رسنیو او یو پوځي سرچینې ویلي چې له دې اسکر څخه سر پرې کړل شوی. اجانس د هند د پوځ د ویاند راجیش کالیا له خولې لیکي چې د دواړو اسکر مړي د هند په راجوړي کې پوځي روغتون ته وړل شوي دي، چیرې چې به له ماینې وروسته دا معلومه سي چې هغوی څه ډول وژل شوي وو. د هند په دې وژل سوو دوو عسکرو کې د یو تعلق له شمالي ریاست اتر پردیش او بل د منځني ریاست مدیا پردیش اوسیدونکی دی. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی ویلی چې د پاکستان پوځ د هند د وژل سوو عسکرو له مړو سره داسې چلند کړی دی چې غیر انساني دی. تر دې وړاندې د یک شنبې په ورځ هم د پاکستاني او هندي پوځ ترمنځ نښته شوې وه چې یو پاکستاني عسکر پکې وژل شوی او بل ټپي شوی و. په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې هندي چارواکي غواړي چې د سې شنبې د ورځې پیښه د دې لپاره استعمال کړي چې د نړۍ پام هغه د یک شنبې له ورځې له پیښې واړوي، چیرې چې د هغه په وینا هند د پاکستان پر پوسته برید کړی. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې له هغه وروسته په دې وروستیو کې په ورو ورو مخ پر شکېدو وې چې په 2003 کال کې د هند د ممبئی په ښار کې د یو ترهګر برلل سوی برید په ترڅ کې 168 کسان ووژل سو. هند د هغه برید تور په پاکستان کې پر میشت اورپکو لګولی و. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید ویلي چې دا برید شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه نازک اړیکې ګډې وډې کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری د روانې میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو خبره کړې ده. د دغه خار انتظامی په دغه لړ کې حفاظتي انتظامات کول پیل کړي دي او ریډ زون ته تلونکي لارې د کنټینرونو او کنټتارونو په وسیله تړلې دي. د دې حکومتي اقداماتو په اړه نور حال د احمد الله په دې رپورټ کې.
د تحریک منهاج القرآن ګوند مشر علامه طاهر القادری لخوا د روان میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ راوستو فیصلې وروسته د اسلام آباد انتظامی حفاظتي انتظامات شروع کړي دي او ریډ زون چې پکې ډیپلوماټیک انکلیو، ایوان صدر، وزیر اعظم هاوس، سپریم کورټ، قومي اسمبلی، سیکریټریټ او نورې مهمې ودانۍ شاملې دي، تتلونکي لارې د کنټینرو او کنټتارو په ذریعه تړلې شوې دي. د اسلام آباد د سیکورټي چارو ایس ایس پی میرویس نیاز مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې اسلام آباد کې د پولیسو عمله د 10,000 څخه زیاته ده چې پکې به 3,000 to 4,000 پوری پولیس اهلکار امن او امان په ځای ساتلو لپاره ځای په ځای کولی شي. دې تر څنګه د لانګ مارچ حفاظت لپاره د پنجاب پولیس او رینجرز نه 15,000 سیکیورټي افسران او اهلکاران هم غوښتل شوي دي.
درې وینیوز یې ولور کړي، فاطمه جنا پارک، شکرپنیا سره یو پریډ گراوند جوړ شوی او بیا کده دواړو کې څو نمې لښو نو بیا خو به غي راځي بس هم دې لوی ایریا طرف ته. نو دا درې وینیوز دي. سیکیورټي خو موږ الریډي پرووایډ کوو او دا چې کم پروسیشن راځي ناغي خو دا وي چې موږ پیسفل پروسیشن ده. که پیسفل پروسیشن هم نه زموږ ډیپلویمنت ای چې لکه داسې قسمه سے انسیڈنٹونه شي چې وی ریډ زون انټر کی سو پاره کې داسې انټی سٹیټ ایلیمنٹ رننه وی سپیشل برانچ ورک تھرو گیټس ویل اګری چیکینګ وکي دا پارکینګ په بیل انتظام ټریفیک ویل کی دای دا پاره بیل سره داسې قسمه پارکینګ ډیوایس کی دای اګاډی الټو دریږي.
میرویس نیاز ویل چې د ډیپلوماټیک انکلیو نه بهر د اسلام آباد په مختلفو سکتورو کې چې کوم غیر ملکی سفارتخانی دي نو هغل ته هم سکیورټی سخت کړی شوی دا. یاد دی وی چې طاهر القادری 13 ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویلی وو چې لانګ مارچ بعد روان میاشتې په 14 نیټه د لاهور نه پیلېږي او په 14 نیټه به اسلام آباد ته رسي او مارچ کې ګډون کوونکو لپاره به کم نه کم 3 ورځو د خوراک او استوګنی انتظامات کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې لمخې په ټوله صوبه کې د غږ رواج جرم ګرځول شوی دی. د دې قانون لمخې کې یو سړی د کوژدن یا واده لپاره پر یوې جنای غږ وکړي یا هغه په زور په خپل نوم کوي نو 15 کاله قید یا 2,00,000 روپۍ به جرمانه کیږي. د خیبر پختونخوا د ټولو ګوندونو خزینه غړو د دې بل هرکلی کړی دی او دا یې د ښځو د حقونو په دفاع کې یو مهم ګام بدللی دی. په دې اړه نور حال له پیښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
پښتونخوا د خیر خیګړې او د زنانو د پرمختګ وزیر میرمن ستاره ایاز دغه پزت د قانوني مسوده په اسمبلی کې د منځورې د پاره وړاندې کړه چې د یو څو ترامیمو یا بدلونو نه پس د اسمبلی غړو په ګډه پاس کړه. د دې قانون په حق لا میرمن ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې دغه دغه فرصت د رواج اوس هم د صوبې په ځینې ځایونو کې د جنکو جون تباه کوي او د دې پزت د سخاست قانون د نشوالي په وجه عدالت غږ کوونکو ته هیڅ سزا نشوور کولی.
دا غږ چې وو دا یو زمونږ ډیر فرسوده یو روایت وو چې په دې کې به جینې که په لاره کې وو که په کور کې به وه چا به په آواز وکړو چې دا زما ده، نو هغې سره به بیا نه چا واده کولی شو که هغې سړي واده کو یا نه کو، خو بس هغه به د هغه په نوم باندې ناسته وه. نو هغې سره د ډېرو ښځو ژوند چې دی هغه تباه شوی دی، چونکې قانون نه وو نو چاته پته نه لګېده چې په دې باندې به څه فیصله راځي. نو مونږ هغې باندې بیا دا قانون جوړ کړو چې کوم کې دا مونږ وویل چې که دا داسې څه کیس راځي نو په هغې کې وکړه
قانون لاندې غږ هغه رسم یا رواج ته وایي د کوم په وجه چې یو سړی ښه په ډاګه په یو جینې د کویدن یا واده آواز وکړي او اعلان وکړي چې د پلاني کور جینې د هغه په نوم ده او د هغه نه بغیر به یې هیڅوک کویدن یا واده کولی نشي. د پاکستان پیپل پارټۍ خزینه غړي میرمن نورسهر په دغه قانوني مسوده کې ځینې بدلونونه وړاندې کړي چې د بحث نه وروسته ومنل شو. د اسمبلی غونډې وروسته میرمن نور سهر مشال ریډیو ته وویل چې دغه قانون د ښځو د حقوق د پاره یو لوی ګام دی او اوس زنانه کولی شي چې دغه کوونکي په ضد عدالت کې مقدمه وکړي.
چې بچا به آواز وشو براغي شو، کوم جنې باندې به آواز وشو یا براغي پټون وشو یا براغي صدرون شو جنې براغي الګ شو، دا ډېر غلط روایت وو. دا پخوا زمانه کې چې کم وخت کې خلکو جهالت وو، دا هغه خلکو سره راغېدو د اوسنو زمانې سره دا بالکل ناټیج کېدو، چونکې موږ د ښځو په سټون راغلو ښځو له تحفظ ورنه کوم دلته راتلو مقصد اسم پاتې نه شو.
صوبایي وزیر میرمن ستاره ایاز هم دغه بل د موجوده حکومت یو لوی ګام وګڼلو او زیاته کړه پکار ده چې دغه او نور فرسوده رواجونو خلاف په ټولنه کې پوهه او بیداری راشي.
دا خو چې هغه خزې چې کمه د دین سفر شوی دی هغه ته پته ده چې دا څومره هغه په کورونو کې ناشته وي، سو کې تپوس والے نه وو ځکه چې د یو کس په او هغه په خپل هغه کس هم تپوس بیان نه کړي. یو دا نه دي چې دا مونږ پاس ک پکار دی اوس چې مونږ د دې آگاهي هم ډیرو خلکو ته لاړ شي چې کدا سي چرته سي چې هغه فورن رپورټ کی چې پاغي باندې یو یا دوه کیسونو باندې پتی باندې عمل وشو او سزاګانې لاړلې، نو زما په خیال دا به بالکل ختم شي.
میرمن ستاره یا زیاته کړه چې د پښتونخوا حکومت به کوشش کوي چې دغه پزت دغه قانون قبالي سیمو ته هم وغځول شي، ځکه چې د دې په وینا په قبالي سیمو کې دغه په وجه ډېر زنانه اغیزمن شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینی زده کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونیزه خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د ووټونو د لیستونو له نوي سره د سمولو په باب له ټاکنو کمیشن ټول انتظامات مکمل کړي دي. د یاد کمیشن چارواکي وایي د جنورۍ له 10 نیټې څخه به د الیکشن کمیشن ډلې د فوجي سرتیرو په امنیتي حصار کې د کور په کور ګرځېدو کار پیل کړي. دا چې د عمل تصویرونکو په کم نظر ګوري د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی پر رپورټ لري.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن ویلي چې په کراچۍ کې د ووټر لیستونو د نوي سره د بیا سمولو او نوي کولو انتظامات یې پوره کړی دي او سبا یعنی د جنوري په 10 نیټه به د الیکشن کمیشن ډلې کور په کور د ګرځېدو کار شروع کوي. د ټاکنو د کمیشن د چارواکي افضل خان په خبره فوج رینجر او د ایف سی سرتیری به د ټاکنې د کمیشن ډلو ته په دې برخه کې امنیت ورکوي.
پانه موږ شروع کوو نو هو د ټول لاجستیکل پریپریشن نو شي وینو دس تاریخ شو نو بیسیکلی مخ کی جس انتظامات بھی ہے وہ شروع ہی کار بس ابانا ڈور ڈور ویریفیکیشن بس ابانا
د سیاسی چارو کرپو اجمل خټک کشر وای کده ووټر لیستونو د سمولو دا عمل په صحیح توګه تر سره شي نو یو شمیر هغه پښتانه چې ووټونه یې د دوی په پلرنو ټاټوبو کې د دوی د پښتنې پرته په مخکنی لیستونو کې رجسٹر شوی هغه به بیرته په نوو لیستونو کې په کراچۍ کې رجسٹر کېدل ممکن شي
امیت خوشته ووټر لیستونو کې هو ډیره خرابي زکوا چې بالفرض جو سڑے پاتی کی سلطان آباد کی ندا وہ کیا چولے رے گلستان جو بھر کے مطلب مخکم لکا خلق دے وطنو دے عمل نہ بے زار وی اور گران اور تخکاری نو آغا بیا خاطر پختونخوا خلق سره دا کار او بیا یا چې دا چا ایڈریس پکې مطلب د پختونخوا نو دا هو بینه په پختونخوا کې چولی
د کراچۍ په وفاقي اردو یونیورسيټي کې د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان مشال رادیو ته ویلي چې د کراچۍ په خراب امنیتی صورتحال کې د فوج او نورو امنیتی ادارو لخوا کور په کور د ګرځیدونکو د ټاکنو کمیشن ډلو ته د امنیت د برابرولو عمل اړین دی او هغه ځکه چې
سپریم کورټ کې فیصله کې تحت ہو رہی ہے جس سے کراچی
یو خو دا د سپریم کورٹ په حکم کیږي او بل دا چې د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند په دغه پریکړه تحفظات لري د دغه ډلې مشر ته په دې لړ کې محکمې د سپکاوي نوټس هم جاری کړی وو چې بیا پرې هغه له محکمې بخنې غوښتلو ته مجبور شو د دې ترڅنګ دغه ګوند ته په کراچۍ کې د نوي سره د حلقه بندیو کولو په اړه د سپریم کورٹ په حکم اعتراضات څرګند دي نو زما خیال دی چې د ټولو حالاتو ته په کتو سره دا ګام اړین دی او د دې ترڅنګ دا د ټاکنو د کمیشن لپاره د راتلونکو انتخاباتو مخ کې یو امتحان هم دی یاد دی وی په کراچۍ کې د راتلونکو ټاکنو لپاره ورد مخه جوړ شو لیستونو د نوې کې دوه پریکړه د ټاکنو کمیشن روسته له هغه کړي چې ستره محکمه یا سپریم کورټ یاد کمیشن ته د داسې کولو حکم کړي او په دې برخه کې د فوج څخه د کار اخیستو ورته هم ویل دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
اور دن کو دا پیخور پا نیم قبائلی سیمه کې د لیویز د دیر شو تنو سرتیرو د تختونی او بیا د وژنې له پیخ ورسته د سیمې خلک اندېښمن دي او د پاکستان له حکومت د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي دا په داسې حال کې دا چې د سیمې د امنیت په اړه د ځایي انتظامیه او ملکانانو ترمنځ جرګې مرکې دوام لري په دغه اړه تفصیل له پیخورا د غلام غوث په دې رپورت کې ورو
دولس ورځې وړاندې د پیښور د نیمې قبایلي سیمې اف آر پیښور د حسن خیلو او جناکول نه د وسلوال طالبانو لخوا د لیوی د درشتو سرتیرو د تختونی او د هغې رستو بیا د هغوی د وژنې د پیښې رستو په اف آر پیښور کې ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي او د سیمې د امنیت په اړه د پولیټیکل انتظامیې او ځایي ملکانانو او مشرانو ترمنځ جرګې مرکې دوام لري په دې لړ کې د پیښور د نیمې قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوال طالبانو لخوا د لیوی د یویشتو سرتیرو د وژنې د پیښې رستو د اجتماعي ذمہواری لاندې پولیټیکل انتظامیه د حسن خیلو او جناکور د ملکانانو مراعات بند کړی وو خو ولې د چهارشنبې په ورځ د انتظامیه او مقامی جرګې ترمنځ د ملاقات وروسته انتظامیه د ځایي ملکانانو مراعات بیا بحال کړی دي په نیمه قبایلی سیمه پیښور کې د ولس د اندېښنو په لړ کې د حسن خیلو یو قومي مشر ملک حبیب الله مشال ریډیو ته وویل چې دا د ریاست ذمہواری ده چې په نیمه قبایلی سیمه پیښور کې امنیت پزې کړي
حکومت
خود پیښور د نیمې قبایلی سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نمی چې کله پوښتنه وکړه چې ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دی او ځینې خلکو د سیمې نه د خرابې امنیتي وضع له وجې کړي کول هم پیل کړي دي. نو په جواب کې نوید اکبر وویل چې انتظامیه به په دې لړ کې د مقامی مشرانو سره په صلاح رضا د قام په مفادو کې فیصله کوي. دا یادونه ول دا چې د پیښور د نیمه قبایلی سیمینا 12 ورځې وړاندې وسلوالو درش د لیوی سرتیری اول تختول او بیا یې یوش د لیوی سرتیری وجلی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د غلام غوس رپورت مو اوریدو. 5:30 بجې شوې. له مجید بابر باد اوست خبرونو لنډی سوارو.
نمانه وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن د سفر په وخت افغانستان کې د 2014 کال وروسته د عسکرو د شمیرې په اړه فیصله اعلان نکړي. د پاکستان د خارجي چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وای چې پاکستان په کلکه د هند د تور ردوي چې د پاکستان لخوا په لاین اف کنټرول حمله کړې شوې ده چې په کې دوه د هند بوجیانو د مړینې دعوه شوې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دا بې بنیاد الزام دی او پاکستان ملګري ملتونو په ذریعه د اوسنۍ پیښې پلټنو لپاره تیار دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تیر ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره په کراچۍ کې کوسه په کوسه مهم سبا نه پیل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله مند دي چې د پخواني سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د نوي مشر په حیثیت د ټاکنې سره به د تهران او واشنگټن په اړیکو کې خواله راشي.
مجید بابر اوریدونکو اوس له اسلام آباد رابیا اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ له وجې د پاکستان قوم د ذهني پریشانۍ نه تیریږي. که په تیر وختونو کې وکتلې شي نو د داسې قسمه ترهګرۍ تجربه کله هم نه ده شوې. ادارې لیکي چې دا خبره صحیح ده چې د روس افغانستان ته راتلو نه پس خیبر پختونخوا تخریبکارۍ خپل لمن کې واخیسته، خو خودکش بریدونه، د اهلکارانو چتول او داسې نور پیښو بدترینه تجربه د پاکستان قوم ته د لږه موده کې وشوه. ادارې مخکې لیکي چې نه پیښور محفوظ دی او نه د دې شاو خاصمی، چرته نه چې ملکی او غیر ملکی ترهګر په اسانۍ خپل کاروایانی کوي او بیا دغه ترهګر په دغه علاقو کې پټ شي. اداري وایي چې سوال دا دی بیا بیا د دې پیښو باوجود په دې علاقو کې کلین اپ اپریشن ولې نه کیږي. زموږ استخباراتي ادارو ته د ښار دننه او بهر پټ دې ترهګرو او د دې ځایونو علم ولې نشته. اداري لیکي چې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره یو طرف ته که د ترهګرو ځایونه معلومول ضروري دي، نو هلته تخریبکارۍ کې استعمالوونکي ګوله بارود، وسله او د نورو شیانو په نقل و حمل نظر ساتل ضروری دی. او دین علاوه کوم زرایو نه دوی ته فنډ ملاویږي نو داغه معلومول ډیر ضروری دی. او دا ټول مقصدونه هغه وخت پوره کېدی شي چې کله قومي استخباراتي نتورک په پوره توګه فعال وي او خپل فرایض توندۍ سره پوره کړي. اج رسپانه خپل ادارې کې وایي چې آل پاکستان سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا په اوسنو نرخونو رد کولو د زیاتو ټیکسونو خلاف او د خپل غوښتنو لپاره 13 ورځې احتجاج وکړو. ادارې لیکي چې سی این جی سټیشنونو مالکانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او تر گورنر هاوس چوک پورې ریلی وویسته. چرته مظاهرینو پرلت وغځولو او سړک یې هم بند کړو چې له کبله یې ټرافیک جام شو او د ګاډو اوږده اوږده کتارونه ودرېدل. ادارې زیاتوي چې دې مظاهرینو تور ولګولو چې حکومت د سی این جی سیکټر ختمول غواړي او دوی به حکومت هیڅ چرې هم دې ته پرېږ نه دي. ادارې وړاندې وایي چې د څه مودې راهیسې پاکستان کې د سی این جی نرخونو مسله را روانه ده او څه واردا نرخونه وټاکلې شو، خو دا مسله بیا سر روچت کړي. د ادارې په وینا چې سی این جی مالکان بیا بیا د حکومت لخوا نرخونه ردوي او د دوی د دې رویې له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. یو پلوی احتجاج شروع کړی دی او بل پله په کم سټیشنونو کې سی این جی ورکوي، نو هغه کې هم دوی 110 یا 150 پریشر ګیس ورکوي. ادارې اخیره کلی کې چې کم خلک چې د نرخونو سیوا کول لپاره د حکومت نه احتجاج کوي، هغوی له خپلو ګریوانونو کې قتل پکار دي، ځکه چې اخر اولس له دوی د کمی ګناه سزا ورکوي. باید چې حکومت د دې بې انصافۍ نوټس واخلي او کم خلک چې کم پریشر ګیس ورکوي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون په یوه اداره کې پر دې بحث کړی دی چې آیا دا پر ځای خبره ده چې په پاکستان کې خلک د ټولو ستونزو تور پر بهرنیو هیوادونو لګوي. او واشنگټن پوسټ ورسپانی بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې د امریکایي ولسمشر براک اوباما لخوا د چک هیګل او جان برندن ټاکل کېدل د س پر لور اشاره ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټکی راوروي.
ایکسپریس ټریبیون د خپل ادارې په پایل کې لیکي د پاکستان خلک د خپل ځان تر ټولو لوی دشمنان دي، خو ډیر خلک دا نه ویني او یوازې داسې فکر کوي چې د پاکستان د ټولو ستونزو پړه باید پر بهرنیو واچول سي. د ادارې په لیکنه دوی دا نه ویني چې په دې وروستیو کې په ملتان کې تر بندیز لاندې ډلې صفای صحابه د غړو پر ضد ثبت شوی د پلټنو لومړی رپورټ یا اف آی آر کېدای سي چې په رسمي توګه ځینې خلک پر دې قانع کړي چې ګواکې په پاکستان کې د هرې ستونزې تر شا د بهرنیو لاس نه وي. ورسپانې لیکي د دې ډلې غړو د ملتان د حکومتي چارواکو په اجازه یو غونډه جوړه کړې وه او په هغه کې شیګان کافران بللی وو او ویلی وو چې باید پر امام بارګاو بریدونه وسی. ادارې لیکي دا نه د سرګنده چې ولي د یو معلوماتو نه لرونکې ایجنډې د مشهور کولو لپاره د دې غونډې د جوړولو اجازه ورکړل شوې وه. د ادارې په لیکنه چارواکو باید دې ته ښه پام کړی وای چې دا غونډه څوک جوړوي او د څه لپاره یې جوړوي. ورسپانه زیاتوي له بده مرغه دا د پاکستان خپل شاریان دي چې د نورو په ذهنونو کې خبري وراچوي او په ولسونو کې نفرت خپروي او همدا وجه ده چې دوی ځینې وخت د خپل ځان دشمنان وي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې اوس په کار ده د داسې ویناګانو مخه خامخا ونیول سي او د داسې ویناګانو کلک جاج واخیستل سي او په داسې توګه د خلکو دوکه کوونکو ته کلکه سزا ورکول سي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورسپانه په یو مقاله کې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما، چک هیګل د دفاع وزیر او جان برینن د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر ټاکلی دی. ورسپانه لیکي ولسمشر باراک اوباما داسې یو ډل راغونډوي چې په مشرۍ کې ستړي امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه سي او دا ډله د بندیزونو لګولو، د ځانګړو عملیاتو د ځواک او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو واک ولري. ورسپانه زیاتوي په دې ردو بدل کې شاید دا هم شامل وي چې سی آی ای خپل پام خپل خاص ماموریت یعنی د استخباراتو راغونډولو ته وګرځوي او د دې امکان هم شته چې د بي پيلوټ الوتکو استعمال ته تر کلونو پورې دوام ورکړي. ورسپانه په پای کې لیکي چې خطرې او په بجټ کې کمی یو د بل برابرول، د چین پورته ختونکو پاوځ په شمالي افریقا او منځنی ختیځ کې د القاعده د ملګرو راپورته کېدل هغه څه دي چې د یو سخت کار په توګه د امریکا د دفاع د وزارت په وړاندې پراته دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې ټاکل شوی بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي، په کار ده چې امریکا د دغه هیواد لپاره خپلې ستراتیژۍ ته بیا کتنه وکړي. د دغه مقالې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو
په فائنانشل ټایمز ورسپانه کې لیکل شوی په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر 2014 کال د بهرنیو ځواکونو شمیر کمیږي او ورسره حکومت هم بدلیږي. د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا د دفاع نوی ټاکل شوی وزیر چک هیګل باید په دې توجه ورکړي چې د پخوا په شان په یاد هیواد کې کورنۍ جنگ مخې ته رانه شي. تر ورسپانې په خبره د غرب په طریقې کار کې ډېرې خبرې سمې دي، لکه د مثال په ډول امنیتي چارې افغانانو ته سپارل او افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول. خو ورسپانه بیا ځینو مسلو ته هم اشاره کوي، لکه رشوت په ځینو سیمو کې د امنیت نشوالی، د طالبانو حملې، د افغان پولیسو او یا امنیتي ځواکونو لخوا پر بهرنیو پوځیانو بریدونه، په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه، غیر مؤثره حکومتي ادارې او د افیمو کښت. او زیاتوي د تیرو 12 کالو راهیسې چې کوم ځاني تاوان شوی او په بلیونونو ډالرې لګیدلې دي، اوس امریکا او ملګري یې ستړي شوي دي. رسپانه د اوسنی پلان په حواله لیکي چې پکې د ځواکونو شمیر تر ډېر حدا کمول، د طالبانو سره سیاسي خبرې اترې پر مخ بوتلل او د 2014 کال وروسته د افغانانو تربیت لپاره د امریکایي پوځ موجودیت لږ تر لږ ساتل شامل دي. خو رسپانه پختنه راپورته کوي چې په هغه صورت کې بسوشي کچاري دغه پلان کامیاب نشي. رسپانه یو خاکر اخکی چې کچاري په راتلونکو کلونو کې د نیټو او امریکایي ځواکونو شمیر د مخکې په پرتله ډیر کم وي، که څه هم د افغان ځواکونو تربیت جاری وي، خو د هیواد د جنوبي او مشرقي برخو امنیت نشي په کابو کولی. په شمالي برخه او کابل کې د طالبانو حمله جاری وي او په امنیتي ځواکونو کې زیاتره تاجک، ازبک او هزاره وي، چې د مرکزي حکومت لپاره د پښتنو ملاتړ ډیر کم وي. او بیا دا چې د حامد کرزي د واک موده په ختم میدوله ده، خو د 2014 د انتخاباتو کمپین کې ډېرې ستونزې ښکاري او طالبان پیاوړي وي، نو په داسې حال کې به بهرني ځواکونه نشي کولی چې د هیواد د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. رسپانه لیکي دا هغه څه دي چې د افغانستان لپاره نه دي پلان شوی، خو 2014 ته په کتلو سره د داسې کېدلو امکان ښکاري چې داسې نه معلومیږي نړیواله ټولنه د مخنیوي لپاره پلانونه لري. که څه هم زیاته توجه په دې ده چې د افغانستان مستقبل دی د افغانانو په مشري کې وي، چې داسې اندېښنې ورسره تړلې دي. غرب یو ځل بیا دغه هیواد یوازې پرېږدي چې طالبان واپس په واک کې راتللی شي. رسپانه په داسې حال کې ستراتیژي تبیا کتنه مهمه بولي او زیاتوي، کچېرې موږ د کورنۍ جنگ مخنیوي غواړو، د بشري حقونو د سرغړونو او افغانستان د تندرو د ولکې نه بد ساتل غواړو، نو پکار ده په یو بل پلان کار وکړو او هغه دا چې باید په هدفونو توجه ورکړو، نه چې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وستلو په پلان.
اوریدونکو، د امریکایي پوځ یوې قراردادي امنیتي کمپنۍ په عراق کې ځینې جنگي قیدیانو سره د بدسلوکۍ په کیس کې څه د پاسه $15 ملیون ورکړی دی. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو خبر کړي رپورټ کې ویلي چې له دې علاوه نورې کمپنۍ هم د ورته مقدمو سره مخ کېدای شي. د رپورټ غټکی بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په رپورټ کې راغلي چې عراق کې د امریکایي پوځ سره قرارداد لرونکي وی امنیتي کمپنۍ په ابو غریب جیل او نورو زندانونو کې د بندیانو سره د بد سلوک له امله $15.28 ملیون ورکړي. دا پیسې د انګلیټي هولډینګز انکارپوریشن امنیتي کمپنۍ لخوا په هغه کیس کې ورکړل شوې چې د یو اویا قیدانو وکیلانو وړاندې کړی و. ابو غریب جیل کې د بندیانو سره د بد سلوک رپورټونه او تصویرونه په 2004 کال کې مخه ته راغله. د دې پخوانیو قیدیانو یو وکیل بهیر اعظمی که څه هم په بندیانو د دې پیسو د ویش پاړه تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلی دی چې هر بندي ته یو څه پیسې لاسته ورغلي. نوموړی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د عراق جګړې په مهال د امریکایي پوځ سره قرارداد لرونکو شخصي کمپنیو د قیدیانو سره په بدسلوکۍ کې ډېر سخت او مهم رول لوبولی. دا نوموړی په وینا دې بریلي کې سوښوده چې بندیانو ته یو څه انصاف ورکړل شو. په دې یو اویا عراقیانو کې 250 د ابو غریب او 19 د عراق د نورو جیلونو قیدیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې رپورټ کې راغلی چې د عراقي قیدیانو امریکا کې یو عدالت کې له 2003 کال څخه تر 2008 کال پورې دوی سره د شوي بدسلوکۍ خلاف کیس دایر کړی و. په دوی کې یو قیدی تور لګولی و چې نوموړی د بې هوښه کېدو پورې په دیوال وهل کېده. یو بل ویلي چې دغه پښې لاسونه تړل شوي وو او ډېرو نورو تور لګولی چې دوی د ډېر وخت لپاره وهل ډبول کېدل. په رپورټ کې راغلی چې په 2004 کال کې د امریکایي پوځ تحقیقاتو ښودلې چې په ابو غریب جیل کې د قیدیانو سره د بدسلوکۍ 44 پیښې مخې ته راغلی وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي امریکا کې عدالتونه په دې اوس بحث کوي چې د جګړې په سیمو کې د حکومت په شان شخصي قراردادي کمپنیو ته هم باید استثناء حاصل وي او کنه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، ډان رسپانه په مقاله کې لیکي په دې ورستیو کې د کوهستان ضلع په یو کلی کې یوې جرګې څلورو تنو ښځو ته د دې لپاره چې دوی په یو واده کې د یوې بلې قبیلې له سړیو سره یو ځای سندرو ته چکچکې وهلې او ګډایې کوله د مرګ سزا واوروله. د دغې پیښې په اړه بېلابېلې کیسې مخې ته راغلي، خو د ورسپانې په وینا اصل حقیقت یې لا چاته هم نه دی معلوم. د مقالې تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان رسپانه کې رافیا زکریا په یو مقاله کې لیکي په دې وروستیو کې د کوهستان په یو کلی کې د یو واده پر مهال څلور ښځې چې لاسونه یې پړکول او دوه سړي چې ګړېدل د موبایل په یو ویډیو کې ښکاره شوي وي. دغه واده تیر کال د مئی په اخره کې شوی وو. ډان لیکي څو ورځې وړاندې یو ټلویزیوني چینل دا خبر ورکړ چې دغه څلور وړه ښځې د یوې جرګې لخوا د سزا ورکولو وروسته وژل شوې دي. جرګې د ښځو ته د لاسونو پړکولو، ګړېدلو او له بلې قبیلې سړو سره یو ځای ناستې په جرم د مرګ سزا اورولې وه. ڈان لکی چاته هم دا معلومه نه ده چې دا ویډیو رښتیا و. سو کوم خبر نه دی چې واکه دغه خزی د واده پر مهال لسړو سره یو ځای ناشته وی او نه دغه خزو د ژوندې پاتې کېدو په اړه چا سره معلومات شته. په دغه ویډیو کې دوه سړي بن یاسر او ګل نصر چې د جرګې لخوا ورته د مرګ سزا هم اورول شوی د پولیس په ریپورت کې دغه فلم جوړولو په تور تورن شوی دی. دغه دواړه سړي د سیمې نه تښتېدلی وو خو وروسته ونیول شو او په جیل کې واچول شو. ډان لیکي د دې پیښې په اړه مختلفې کیسې دي. په دغه ویډیو کې خودل شوی خزی او سړی له مختلفو قبیلو یعنی آزاد خیل او سلی خیل سره تعلق لري. د خزو تعلق آزاد خیل قبیلې سره وو چې د شپږو واڼو کسانو د وژنې غندنه هم کړې ده. مقاله لیکي محمد افضل چې د ویډیو جوړونکي کس مشر رور دی د مې په میاشت کې دا تور لګولی وو چې دغه خزی د جرګې د حکم رستو وجل شوی او دغه تازه قبرونه یې په یو ځنګل کې پخپل لیدلی. ډان لیکي د جون په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیشن هم د کوهستان دغه کلی ته لګلی وو چې مشر یې د سیول سوسایټي یوې نماینده فرزانه باری کوله. فرزانه باری د دې خبرې پخلی کړی وو چې سلور واڼه خزی ژوندې دي او هغې له دوو سره ملاقات هم کړی دی. خو محمد افضل بیا هم پر دې زور راوړي چې په حقیقت کې دغه خزې وجل شوې دي. ډان لیکي عدالت د کمیشن په خبره باور وکړو د کوهستان د جنکو کیسې بند کړو. مقاله لیکي د خزو ژوندې پاتې کېدل یا د وجلو ګنګوسې د دې معاملې لپاره صرف سرګردانی نه ده بلکې رپورټونه هم هغه داوی راټولې کړي چې دغه ویډیو دروغ ده چې دغه لکانو په ګډه اډیټ کړی و. لیکوال لیکي سروځ وړاندې د ویډیو جوړونکو سړو درې رونه هم وجل شو او دغه قبیلې ګڼ شمېر خزې هم هغه مهال جوبل کړل شوې چې کله سړو د خپل خزو بیزته بدلا غستا. روزپانه دغه بچوی کس چې د وجنې لپاره یې سړی راغلی وو لخلی لیکي چې وجون کو دمکی ور کړی دا چې تر هغه به پارام نکینی تر کومې چې دغه ټوله کورنۍ ختم کړی نه وي. د دې خبرې یو ورځ وروسته د پاکستان سپریم کورټ په یو بیان کې ویل چې د کوهستان د جنکو کیس یو وار بیا پرانستلو باندې سوچ کوي. ډان روزپانه لیکي هغه ملک چرته چې د وزیر اعظم او صدر د وجنې معاملې تر لسیزو نه وي حل شوی نو الته دا غیر یقیني ده چې د کوهستان د جنکو د معاملې حقیقت به معلوم هم
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د کوزا ممندو ایجنسی په سرو کلی او د شبقدر په سیمه سمنات کې د هلکانو جنکو د سکولونو زده کوونکي وایي چې موسم ډیر یخ شوی دی خو په سکول کې نه خو کوټې شته او نه هم ورته خیمه ورکل شوی دی. بلخوا نن سهار د محکمې موسمیات خیبر پختونخوا په وینا د تودوخې درجه یو ډیګري سنتي ګریډ و نو د دې سکولونو د استادانو په وینا په داسې حال کې د ماشومانو حاضري ډیره کمه شوې ده. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پیښور او پوخو شاسمو کې د موسمیاتو د محکمې خیبر پختونخوا د وینا تر مخه نن سهار د تودوخې درجه یو و چې په سیمه کې د ډیر یخ موسم او د بارانونو یا هواګانو د نشوالي لوجې دوند چې ورته لړې هم ویل شي داسې زیاتې شوې چې تر د ډیر نږدې پورې هم نظر نه لګي. نن سهار وختي د ګورنمنت پرایمری او میډل سکول ګلباچا کورنه سرو کلی شبقدر ماشومان سکول ته راغلي وو. ولې د دې میډل سکول وداني لږ زیات 15 میاشتې وړاندې ړنګول شوې چې حکومت ورته نه خو خیمه ورکړي او نه پکې د ګرمۍ د جوړولو لپاره هیټر یا خشاک شته دي. دغه ماشومان په داسې سخت یخنۍ کې سکول ته راغلي وو او ویل یې
شیر رحمان سلورم کوټا کې د دریم وړ سلورم وړ کې نه و دی واغه کې دریم او دریم وړ کې نه راکاسې بس بس وسی یو دا ګمره سو کوټا بچا د سکول لازم
حیات لا سلورم کې ما د ګوت یخنی مې کې خډیر نه چې دیوالونه تاو شي دی نه نور سشتې بس کړکی خراب دی
پیسې
پینځم دا د ماکا پښې سلور میشتې و چې را لوي دی موږ نه وې شاړ کې نه بجلیم نشته یو سر بلاول سشتې.
د سکول د استاد زر محمد خان نمو او پختل بیا چې یخي هواګانې او بارانونه شروع شي نو ماشومان چیرته کینی
نو ډیر تکلیف دی. ماشومان د ماشومان کمیم راغلي دي تقریبا نیم په نیمه کم شوی دي او بس بیا موږ چټی کوو کله باران یو د سې یخنی دغه بس ماشومان ته سړي بیا دغه نه کوو څو ته نه وي مو یاره یخنی یخ او بار نه سړي داګه باندې او برانډا دغه شي نو دغه نصیب نه ده کنه ګړه وړه بس سہولت بيخي شي بس نشته.
ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول سمنات شبقدر هم درې میاشتې وړاندې په بارودو ړنګولې شوې. دوه ماشومان چې سکول کې ناستې وي د ړنګ سکول او بیا یخ موسم کې خپل مشکلاتو په اړه وای
سین درې زمنګ نیم کې یو د ماکه شوې شیشیم پکې نشته مونږ تعریف تکلیف ته بس آیا هاوم ران نه اوس مدینه اول د ماکم شوې ده دوه کم دی روان یخ نیم کې کړ
د سکول د استاد سبیحه په وینا اول په سکول کې چاودنی او دا سات د یخ موسم لوجي د ماشومان سکول ته راتګ ډیر کم شوی دی.
او مخکې چې کم دی د سکول 105 تعداد بیا کې د ماکو شو هغه نه پسته تعداد خراب شو بیا ډیر زیاته یخنی د ماشومان تعداد ډیر زیات کم دی اوس 15 ماشومان اوس راغلي دي او د سکول لپاره موته وینا کړې و او اوس پورې لاس نشته دی.
دغه استادانو په وینا هغوی تعلیمي چارواکو ته بیا بیا د یخ نه د بچ کېدو لپاره خیمه غوښتي هم دي لای هم ندی ورکړي. دوی وای یخنی زیاته شوی او ماشومان ورس پورس کمیږي او حاضری پورا نه ورکوي. بل خو د موسمیاتو د محکمې په وینا لړی به تر درې ورځې نور هم وي او امکان سرګندېږي چې موسم نور هم یخ شي.
د محمد جنسای او شبقدر د سکولونو د ماشومانو د ستونزو په اړه مو اوریدل. او د قبایلی سیمو د کمیونل سکولونو استادان بیا وایي چې د تیر کال په اپریل کې ورسره له فاټا څخه د کمی سملای غړو او سینیټرانو لوس کړی وو چې د دوی نوکریانې به پخې او تنخواګانې به ورزیاتې کړي. خو دغه استادانو په خبره چې مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د کمیونل اسکولونو د استادانو غوښتنه ده چې دوی سره چې د تنخواګانو او نوکرو په خولو لړکې د فاټه د پارلیمان غړو او سینیټرانو کومې وادې کړې دي هغه دې زر تر زره پوره کړې شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی د کمیونل اسکول یو استاد وویل
زمان نوم خو سمل جان افریدی دی. مونږ په اسلام آباد کې د احتجاج کو د پارلیمنت مخې ته او بیا پکې بحالی آرډر پکې وشولو د احتجاج نه پاس اوسې مونږ تقریبا د تنخواہ بند ہے تر اوسه پیری چې کوم د ریګولرایزیشن مسله و د ټوله فاټه د کمیونل استادانو هغه کې تقریبا صرف 12 کسان کړي دي نور او مغه رنګ وسم پراته دي.
د دې استادانو په وینا چې د قبایلی سیمو د کمیونل اسکولونو کې د فاټه 1900 او 12 استادان چې پکې 800 او 2 خزینه استادان هم شامل دي د قبایلی سیمو 13000 ماشومان ته سبق خایي. د دې وینا نه چې په دغه سخت علاقو کې د قبایلی ماشومان د تعلیم په کالو خا کوي باید چې حکومت اوس د دوی دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. دې لړکی مشال ریډیو ته یو سو خزینو سازانو سداسي وي
زمانو مسناز ګل لیک نو موږ دا خواست کو چې زموږ د سکولونو دی ریګولر شي زموږ د مطالبه دی منظور کړي شي او چې دا منظور نکړي شي موږ خپل احتجاجونه قائم ساتو سو پر چې موږ دم بي
مسنګ زمانو دې هغه دشتو کې چوندې موږ ډیوټیان کوم باندې سمنه ساتي تیرګي سمنه دغه تیرګي نو دا زموږ حکومت شرانو لپاره دي چې زموږ د حق هغه تاسو کې موږ خپل حق راکړي.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې لپاره د فاټانا سینیټر ساری شاه سره رابطه وکړه نو نوموړي وویل چې دوی خو وړاندې هم دا مسله په سینیټ کې راپورته کړې وه او بیا به هم راوچتوي.
دغه استادان چې اواز موږ مخکې هم اوچت کړی دی بیا به هم اوچت کوو. په میټینګونو کې هم دا خبر موږ کړې ده هغه خپل کوششونه موږ جاري ساتو.
دغه رنګ د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي کامران خان سره چې کله مشال ریډیو خبرې وکړې نو نوموړي وویل
دا یو جنون مسله ده دا بالکل عمل درآمد د پاره بالکل تیار کیس دی. موږ خو وقتاً فوقتاً آواز اوچت کړی هم د اسټینډینګ کمیټې کې هم په دې باندې مونږ بحث کړی دی. د اسمبلی په فلور باندې مونږ په دې باندې بحث کړی دی. مسلې د حل لپاره ضروری ده چې ټول قبایلی نمائندگان په یو ځای باندې دا خبره اوچته کی چې د خلکو سره زیاتې دی چې د لسو یو لسو کلو نه د خلک خپل سرویسز التا پرووایډ کوي نو په کار ده چې دا ریګولر شي.
د ذکر وړ ده چې د دې استادانو سره 900 شپږ 500 د سلورمې درجه ملازمین هم په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي هم په خې کړی او تنخواګانې دي ورته ورکړي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس د خیبر پختونخوا هنګو ضلع ته ورزوریدونکو چرته چې خلک وایي د بجلی لوډ شیډنګ له وجې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په دې اړه احتجاجونه هم کړي دي خو مسله لا هم نه ده حل شوې. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په ضلع هنګو کې خلک وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورتحال خپل کړی دی. خلکو تر مخه چې د بجلی د بدلو لپاره هیڅ وخت نه دی مقرر شوی او په سیمه کې اکثره بجلی نه وي. د سیمې یو کس په دې اړه مشال ریډیو ته سداسي وویل
نما مسایف الله هنګو اوسیدونکي هنګو کې متخذي اوسیدونکي هنګو بجلی زیاته نه وي. کم ټیم کې وي کم ټیم تروشي لکه تقریبا نیمې ګنټې تروشي بیا نه وي بیا څلور ګنټې پنځه ګنټې نه وي بیا شل میله تروشي لاس میله تروشي پاتې نه لګي بیا بیا لوړی شي.
د هنګو بجلی دفتر لخوا ورکل شوی شمیرې تر مخه ټل هنګو او ګورګوري ګرسټیشن نه د سیمې خلکو ته تقریبا 240000 د بجلی کنیکشن شوی دی. په دې کې د ضلع کرکس علاقې هم شامل دي. د ټل سیمې رحمت الله وای چې بشپورس کې صرف 3 او یا 4 غنټې بجلی وی چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي.
دا بجلی به خینې شته 24 غنټو کې تقریبا 20 غنټې بجلی نه وي. دا 4 غنټې هغه مولټیج کم وبني
موبایل شارج نی موبایل شارج نی مشومان تکلیف هیڅ نی الان کې ټل ټل تحصیل لري تحصیل بجلی نشته ګرډ پکې خپل لا حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ د بجلی ټیک کړای شي
د هنګو سیمې خلک د بجلی زیات لو شړنګ پوجا په سختو مشکلاتو کې دي د سیمې شفیع الرحمن وای چې بار بار دوی خپل مطالبات د بجلی محکمې چارواکو ته وړاندې کړل خو تر اوسه د دوی بجلی
تکلیف تک 24 گھنٹے کی 4 گھنٹے 3 گھنٹے مدد نہ ملے گی صرف دمرا پڑک ویر کی لگا اسمان پڑکی صرف بجلی
دسمی مشر گختنا کبھی بجلی لوڈ شیڈنگ دا کمی سرا پر دوی دا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دے ہوم ختم کړی شي په ملک کې اکثره د بجلی کمی او د کمزور ګرسټیشنو په وجه د بجلی لوډ شیډنګ کیږي د بجلی د رصد محکمې او یا د پیسکو ویان شوکت افضل وای چې په ملک کې د بجلی استعمال ډیر زیات دی او چې کله دوی سره بجلی نه پوره کیږي نو دوی بیا مجبور وي چې بجلی لوډ شیډنګ وکړي
ټوټلی اعلانیه کمی کې لوډ شیډنګ کیږي او ټول ملک کې کیږي
شوکت افضل د سیمې خلکو نه د بجلی محکمې سره تعاون کول غوښتنه وکړه او ویل چې که خلک د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وکړي نو تر ډېره حده پورې پر دوی بجلی ښه کیدلی شي
د مشال په نوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم
اوریدونکو اوس ورځو افغانستان ته د جلال آباد ښار رنګ روډ ته څیرمه یو شمیر ځایي اوسیدونکي په سیمه کې د کرش مشینونو له موجودیت اثر ټکوي دوی وایي د کرش مشینونو څخه د پورته شو ګردون له وجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي دغه خلک لاړوندو ادارو څخه غواړي چې کرش مشینونه د کورونو له څنګه لرې ځایونو ته انتقال کړي په دې اړه نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د جلال آباد ښار د سرحدي پولیسو قوماندانۍ ته څیرمه استوګن وایي چې په دغه سیمه کې ورته د کرش ماشینونو له امله ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي دوی وایي چې د کرش ماشینونو د ګردونو له وجې نه یوازې دا چې چاپیریال ککړ شوی بلکې زراعتي فصلونه د دوی روغتیا او روزمره ژوند ته هم سخته صدمه رسولې ده ځایي اوسیدونکي له اړوندو ادارو نه په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو پورته کولو غوښتونکي دي دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
ما نوم صابر د پنځم ناحیې د جویف اوسیدونکو د اواز نیم خلک وسنځل لري او د ګرد نیم خلک وسنځل لري د ورځې له خوا څوک نشي کولی چې کالي په تناب کې وارد کالو مسله نه ده مثلا نباتات ټولو ته ضربه یو ځل چاپیال هغه راغلی نه بیم چې دوی څنګه ځان ته نه ویستل
روختیایی مشکلات دي چاپیریال کا کارتیا دي او دی خواته د غوچکو خلکو د فصلونو په خاطر دلته ډیره غټه ستونزې ده موږ شو کولای چې سپاره مسره خپل ژوند په خپل کورو کې تیر کړو
د خلکو ستونزې مو په سیمه کې د یو کرش ماشین لرونکي نور رحمان سره شریکی کړي هغه په جواب کې وویل
هغه ماشین چې مونږه لګولې دي دا د وطن خدمت لپاره ده مونږه دغه د پایپونه لګېدلې دي ماشین آلات ورته لګېدلې ده او په پاشي کېږي ور باندې د نل د خوانه اوبه ورته راځي پاغه باندې اوبه راځي داسې دوړه نه کوي چې ونه ته ضرر ورسېږي او نه مونږه دومره پرېږدو چې دې دوړه مقامون ته لاړ شي لرې ساحو ته لاړ شي موږ ته زیز راځي دلته پښتنې کېږي داسې خو نه ده
په امدي اړه مو په ننګرهار کې د چاپریال ساتنې ادارې یو تن مسؤل عبدالرحمن رازق وپوښت چې تر اوسه یې په دغه برخه کې څه کړي هغه په جواب کې وویل
دا ټول نه مونږ استیزاری اخیسته ده حتی مونږ حتی د شپې اجازه هم هغه تنه د ورته شپې د شپې کار کوي سوتی کې کړتیا رامنځته کوي خلک ته پازاب شي د ورځې اجازه ورکو هغه په دې صورت کې چې تاسو به او به استعمالوي ته سو دوري هوا ته انتشار پیدا نه او دا کومه چې هغه قانون سره غړونه کې هغه به مونږ تعقیب کو خلک دې تو سمنګ ته چا شکایت کړي دا غو په مورد کې مونږ ورسی کړي ده
په جلال آباد ښار کې د سرحدي پولیسو قوماندانۍ ته څیرمه د کرش پګ ماشینونو په فعالیت بوخت دي د چاپریال ساتنې ادارې مسولین وایي چې په یاد سیمه کې کرش ماشینونو ته د 100 کلونو لپاره د فعالیت اجازه ورکړل شوې و خو اوس چې په کې د استوګنې کورونه ډیر شوي د بیا لپاره به دغه سیمه کې د فعالیت اجازه ورنکړې شي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
اوریدونکو د خبرونې اخیرنې او شیبو تر رسیدلې یو مجید بابر با یو بیا د خبرونو لنډی سورو
سپینه مړې وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کرزي د واشنگتن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2015 کال وروسته د عسکرو د شمیرې په اړه څه فیصله اعلان نکړي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې پاکستان په کلکه د هند دا تور ردوي چې د پاکستان لخوا په لاین آف کنټرول حمله کړې شوې ده چې پکې دوه د هند پوځیانو د مړینې دعوه شوې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دا بې بنیاد الزام دی او پاکستان ملګري ملتونو په ذریعه د اوسنۍ پیښې پلټنو لپاره تیار دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تیره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی دی. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره په کراچۍ کې کوسه په کوسه مهم سبا نه پیل کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله مند دي چې د پخواني سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د نوي مشر په حیثیت د ټاکنې سره به د تهران او واشنگټن په اړیکو کې ښه والی راشي.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو چې ورسره سم اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاته ورسېدي. تاسو په هم دغه سپو د ډیو ریډیو خبرونه مو اوري او ما هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د لوی الله پامان.